آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه. هیله ده چه روغ جور خوشحال اوسی. زه شافیه سرداریم. دا وقت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیز ته.
د سوریې د هلا په ښار کې موقتي اوربند نافذ شو، خو مخالفین په ټوله سوریه کې اوربند غواړي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بل ستر بدلون، او امریکا او متحدینو ته یې د ایران نوی خبرداری.
نن پنځشنبه ده، د 1415 کال د سور د میاشتې شپاړسمه ده چې د 2016 کال د می د میاشتې پنځمه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې د متحده ایالاتو او د هغه ملک د یوولسو متحدینو استازي په المان کې جرګه سوي او د داعش د ملیشو پر ضد په خپلې مبارزې خبرې کړې دي. په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو کې د قابلو په فعالیتونو رپورټ لرو، او د نړۍ د اقلیم د بدلون په باره کې مفصل رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه شکر الله رحم زوی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو یو قومندان جنرال حسین سلامی وایي که چیرته امریکا او یا ملګري هیوادونه د ایران اسلامي جمهوریت وګواښي، هغوی به د هرمز تنګی پی وتړي. جنرال سلامی په ملي تلویزیون کې دا هم ویلي دي چې امریکا باید د وروستیو تاریخي واقعیتونو نه عبرت واخلي. د هغه اشاره د امریکا هغو لسو ماڼوګانو ته وه چې د همدې کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت ونیول شول چې د ایران اوبو ته ننوتل. جنرال سلامی دانی دی ویلی چې د کومو غوښونو پر اساس به هغوی د هرمز پتنګي کې د امریکا او متحدینو پر مخ لاره بندوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای هم د همدې تیرې دوشنبه پر ورځ د فارس په خلیج کې د امریکا په فعالیتونو سخت انتقاد کړی و. خو په همدې حال کې په بحرین کې د امریکا د بحري ځواکونو بیان خورزابیت ریک چرنټرز وایي چې امریکایي ماڼوګانو د نړیوالو قوانینو او د بحري معیارونو پر اساس فعالیت کوه. د نړۍ د تیلو سوداګري چې د بحر لارې تر سره کیږي درېمه برخه د همدې تنګې نه تیریږي. د ترکیې واکمن ګوند پلان لري چې د صدراعظم احمد داوودوغلو پر ځای بل کس دغه مقام ته وټاکي. مبصرین په دې باور دي چې دغه کار ښایي په ترکیه کې نامعلوم سیاسي وضعیت پیدا کړي. د څو اونۍ را په دې خوا د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او ښاغلي اوغلو ترمنځ جنجالونه او بحثونه روان ول، او پرونی تقریبا یو نیم ساعت ملاقات هم درلود. د عدالت او پرمختګ د ګوند 15 چارواکو د رویټرز خبري ایجنسی دا خبر تایید کړی چې د صدراعظم احمد داوودوغلو پر ځای به بل څوک د مقام ته وټاکل شي. جمهور رئیس اردوان غواړي چې د وسنی پارلماني نظام پر ځای ریاستي نظام جوړ کړي چې جمهور رئیس پکې زیات واک ولري، خو ښاغلي اوغلو د دې پلان سره چنداني علاقمندي نه درلوده. د هغه په تکسره به د ښاغلي اردوان لپاره نور هم اسانه شي چې اساسي قانون بدل کړي او د جمهوري ریاست مقام ته واک ورکړي. د اوهایو د ایالت والی او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید جان کیسک هم د خپل انتخاباتي مبارزې نتیر شو، او په دې سره د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ یوازینی کاندید پاتې شو. پرون د ګوند دویم مخکښ کاندید سناتور ټیډ کروز هم د انډیانا ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې د ماتې خوړل نه وروسته د خپل کاندیدۍ نه تیر شوی و. د رپورټ تفصیل د شافی سردار نوري.
د اوهایو د ایالت والی جان کیسک د خپلو پلویانو څخه مننه وکړه. تر دې دمه د هغه سره ولاړ و. هغه په خپلو انتخاباتي مبارزو کې یوازې د 153 استازو بلاتړ وګټه، او یوازې په خپل ایالت اوهایو کې مقدماتي انتخابات وګټل. جان کیسک او سناتور ټیډ کروز زیاتې هلې ځلې وکړې چې د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ پرینږدي چې دومره زیات استازي وګټي چې د ګوند د وروستي کاندید ټاکل کېدو ته نږدې سي. خو د هغوی هڅې عبث ولې، سره له دې چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید پرون د انډیانا ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې د برنی سندر په مقابل کې ماته وخوړله. خو هغې دومره زیات استازي ګټلي چې شاید د ګوند وروستۍ کاندیده به وټاکل سي، او د جمهوري غوښتونکي ډانلډ ټرمپ سره به د نومبر په میاشت کې په عمومي انتخاباتو کې سیالي وکړي. ټرمپ او کلینټن په یو بل سخت انتقادونه کړي دي او دواړو یې ادعا کړې ده چې د جمهوری ریاست انتخابات به ګټي. خو د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي کچیرې همدانن په متحده ایالاتو کې عمومي انتخابات وسي، د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن به د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ته غټه او په زیات توپیر ماته ورکړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوریا. د استرالیا یو اوسیدونکی پرکاش چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې لپاره یې جنګیالي استخدام کول، د عراق په شمال کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شوی. د استرالیا حکومت وایي چې ښایي پرکاش د جنګیالیو په استخدام کولو کې تر ټولو لوړ مقام درلود او په وژل کېدو سره به یې داعش ونشي کړی چې نور جنګیالي د استرالیا نه استخدام کړي. د استرالیا لوی څارنوال جورج برانډس وایي امریکا ورته ویلي وه چې پرکاش تېره اونۍ د عراق د موسل په ښار کې په هوایي برید کې وژل شوی. په هغه دا ګمان هم کیږي چې دننه په استرالیا کې د بریدونو پلانونه جوړول او خلک یې دې ته هڅول چې په انفرادي ډول بریدونه وکړي. د افغانستان حکومت بیا د پاکستان په ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د ارګ د ویان مرسال د واخان مینپال د پاکستان د صدر اعظم د نړیوال اړیکو او امنیتی چارو د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونه هم رد کړلې چې ویلي دی پاکستان په خپل هیواد کې دننه د طالبانو په خلاف پوځي اقدام نشي کوي.
د سرتاج عزیز له خبرو څخه دا څرګندی دی چې پاکستان ټول وخت دوه مخې پالیسی پر مخ وړې ده. د څلور اړخیز کمیسیون له لارې دوی خپل ژمنه کړې وه چې د غشا په وړاندې باندې به نظامي اقدام کړي چې د سولې له مذاکراتو څخه وځي او جګړې ته دوام ورکړي. اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د څلور اړخیز کمیسیون د تعهداتو پر اساس باندې پاکستان اقدام وکړي.
ښاغلي مینپال د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزو غونډو د ژمنو پر اساس افغانستان اوس د پاکستان د طالبانو په وړاندې عملي اقدامات غواړي. او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو او روسي په منځګړتوب د سوریه حکومتي ځواکونو او یغیانو د هله په خار کې په اوربان موافقه وکړه. په دې خار کې په دې تیرو څو نیو کې جګړو زور اخیسته و او لږ تر لږه 280 عام خلک پکې وژل شي وو. د امریکا د بهرنی چار وزارت وایي چې د هلب د خار په شاوخوا کې موقتی اوربان په محلي وخت پرون شپه نافذ شو. بل پلو بیا د سوریه د حکومت وسلوال مخالفینو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې موقتی اوربان د هلب د خار په شمول په ټوله سوریه کې نافذ شي او که داسې ونه شي اوربان به نتیجه ورنکړي. د سوریه حکومت بیا ویلي دي چې په اوربان عمل کوي خو وایي چې د اوربان یوازې د 48 ساعتونو لپاره دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ، رپورټ د متحده ایالاتو او د هغه ملک د یو لس متحدینو استازي په المان کې جرګه سوي او د دایښت ملیشو پر ضد په خپل مبارزه خبرې کړې دي. د امریکا غږ خبريال جیف کیستو په دې باب مشتای رپورټ شلېږلې دي چې د خلاصې تاسو او ورول کیږي.
په یوې ګډې اعلامیه کې د دغو ملکونو استازو یو ځل بیا د داعش د ملیشو نه ډیر زر په عراق کې د موصول او د راقه د ښارونو د نیولو لپاره د خپل مبارزې په لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشکار تر ویلي دي چې په دې خبرې ټولو اتفاق درلود چې نور څه ته هم ضرورت دی. هغه وایي
There is common recognition around the table that we all must be prepared. All must be prepared to do more as we work with
مذاکراتو کې په دې خبرې کاملا اتفاق موجود وو چې موږ ټول باید آماده اوسو، ټول باید نور اقدامات ته تیار اوسو. موږ په عراق او سوریه کې هم د محلي متحدینو سره په دې مسلې کار کوو. دا زموږ ستراتیژیک هدف دی چې د ائتلاف راتلونکي نظامی عملیات پیل کړو. د دې یادونه کوم چې د هغې مقصد دا دی: اول چې په عراق کې د انبار په ایالت کې ثبات ټینګ شي، دویم د عراق فوج باید ښه روزل شي او ښه په وسلو سنبال شي. له دې نه علاوه د کردانو د پیشمرګه قواوې هم په هغې کې شامل دي، او دریم دا چې په سوریه کې محلي قواوې نور هم تقویه شي چې وکولی شي چې په عراق باندې فشار راولي او هم یې تجرید کاندي. د آلمان د ستوتګراد په ښار کې په دغه غونډه کې د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، د فرانسې، جرمني، ایتالیا، هالند، نیوزیلند، هسپانیې او د برتانیې د دفاع وزیرانو ګډون کړی و. د دغه ډلې په یوې اعلامیه کې د عراق د سیاسي مشرانو نه غوښتل شوې چې په خپل ملک کې د یووالي او اتحاد په خاطر خپل سیاسي اختلافات په سوله ییز او قانوني ډول حل کاندي او ټول په ګډه د مشترک دشمن په ضد سره لاسونه ورکړي. لبل خوا پرون د ائتلاف قوا ویل چې هغوی د سې شنبه په ورځ په عراق او سوریه کې د داعش د ملیشو په مرکزونو باندې 22 ځلې هوایي بمباری کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. تر نورو دونکو اوس په مکړی دی رپورټه. د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې اوس په دغه هیواد کې تر 40% پورې شدې په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیا پالو د څارنې لاندې ماشومان زیږوي. نور تفصیل د خبریال اکرام شنواری په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیوال اداري چارواکي وایي چې د ولادت پر وخت په افغانستان کې د میندو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی یو علت په دغه هیواد کې د قابلو په شمیر کې زیاتوالی دی. نن په کابل کې د قابلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیالي ناجیه طارق ویل چې نږدې 14 کاله وړاندې په دغه هیواد کې په هرو 20 دقیقو کې یوې ښځې د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوه. خو هغه ویل چې اوس د اندازه 200
یک تغییر قابل ملاحظه را ما میبینیم در مرگ میر مادران و نوزادان.
میرمن تاریک ویل موږ د میندو او نوو زیږیدلو ماشومانو په مړینه کې د پام وړ کموالی وینو چې په دغه کموالی کې اساسي رول تاسو لوبولی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2002 کال کې چې په دغه هیواد کې په هرو 300 میندو کې د زیږون په وخت 1400 میندو خپل ژوند له لاسه ورکوه، خو 15 کاله وړاندې د شمو سرویو له مخې د اندازه اوس په هرو 300 میندو کې 320 تنو ته راښکته شوې ده. د امریکا د انکشاف نړیوالې ادارې USAID وایي چې اوس په افغانستان کې له 40% زیاتې میندې د تجربه لرونکو ډاکټرانو او قابلو تر څارنې لاندې ولادت کوي. دې غونډې ته په کابل کې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې USAID د عامې روغتیا د چارو مشر وویل چې اوس په افغانستان کې نږدې 3000 قابلې امیدوارو میندو ته د روغتیا خدمتونو د رسولو په برخه کې کار کوي.
There are approximately 725 midwives operating in facilities around the country and currently
خالي ایریکویل نږدې 2020 قابلی پروختی مرکزونه کې په ټول افغانستان کې فعالیت کوي. اوس له 40% زیات ولادت د ماهرو قابلو تر څارنې لاندې ترسره کیږي. موږ لا اوګدلار په مخ کې لرو او قابلی په دې برخه کې د پام وړ رول ترسره کوي. لومړی ځل د قابلو نړیواله ورځ په 1902 کال کې د مې په 15 ورځ ولمانځل شو. هم دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اساسې میرمن بن انجینا بانجی په تیرو لس کلونو کې په افغانستان کې د میندو نو زیګیدلو ماشومانو د مړینې کچې زیاتې شوې ده. لامل افغانان ته مبارکي ورکړه. افغانستان پراتونکو 15 کلونو کې باید 2212 نورې قابلی وروزي تر څو په دغه برخه کې 80% اړتیاوې پوره شي، او وروسته تر 2010 کال پورې باید دغه شمېر 15212 تنو قابلو ته ورسیږي تر څو د دغه هیواد ټولې اړتیاوې پروشي. په افغانستان کې د قابلګۍ شورا نشتون چې د قابلو د تحصیل معیارونه تنظیم کړي او د هغوی فعالیت تر څارنې لاندې راولي، کېدای شي افغانستان دغه هدف ته د رسیدو مخه ونیسي. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قابلو د ټولنې د سویډن کمیټې د غاخان پوهنتون او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په مرسته د یوې ګډې کمیټې له لارې د قابلګۍ او روغتیا پالنې لایحه تدوین کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د کینیا پولیسو ویل دي چې دوی د یوې تروریستي ډلې د سیسانا کامه کړې چې داسې باور کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري، او ویل چې هغه ډلې پلان درلودي چې د پراخ کچې بریدونه په دې نیت وکړي چې د کینیا بې ګناه خلک ووژني. په مشکوک کسانو کې د روغتیا متخصصین شامل دي. پولیسو ویل دي چې دوی د دې پلان درلودي چې بیولوژیکي ماده انتراکس استعمال کړي. د نیروبي څخه د امریکا ژغ خبریال جیل ګریت په دې اړه رپورت لري چې خلیل خان به یې خلاصه درته واوروي.
د کینیا پولیس ویل دي چې د روغتیا یو کارکونکي محمد عبدی عابد او داغه میرمن او یو ملګری د ختیځ افریقا په شبکه کې شامل دي. پولیس ویل دي چې نور ملګری چې دوه روغتیا کارکونکي هم پکې شامل دي تشدیدلی دي. د مرکزی او د ختیځ افریقا د امنیتي چارو کارپو جارج موساملی داسې ویل:
I believe that we have upped our game in terms of collection of intelligence because this was a very very big breakthrough on the part of the intelligence agency.
زدا چې باور لرم چې د استخباراتو د راټولولو په برخه کې مش خپل لوبه ګټلې، ځکه چې دا په کینیا کې د استخباراتي ادارو په برخه کې یو ډېر لوی کامیابی ده. او په دې کې د هیواد ملي استخبارات، د کینیا پولیس، عام وګړي او د پوځ استخبارات شامل دي، او داسې معلومیږي چې اوس مهال د استخباراتي درو کړۍ په ګډه کار سره کوي او دوی ترمنځ ډېره ښه همغږي موجوده ده. پولیس وایي په دغه ناکامه سوي پلان کې د انتراکس د لارې بایولوژیکي تروریستي برید کول وو. انتراکس یوه ساري بکټیریا ده چې په ډېرې چټکۍ سره په وجود کې سرعت کوي. پولیس وایي دغه برید د اپریل په 9مه پلان شوی وو او د دې برید کچه د 2013 کال د کینیا په یو بازار کې د شوي برید نوم نه غټ برید وو چې پکښې 18 کسان وژل شوي وو. هغه برید په سومالی کې د القاعدې پورې مربوطې ډلې الشباب کړی وو. پولیسو د مشکوک کسانو نومونه او عکسونه په ټویټر خپره کړي دي او دا یې هم ویلي دي چې دغه ډل د پوهنتون محصلین د کینیا ځوانان سخت دریزه کول او استخدام ته یې تیارول او حتی دوی به یې دې ته هم هڅول چې ولاړ سي او په لیبیا او سوریه کې د تروریستي ډلو سره یو ځای سي. مساملي وایي د اسلامي دولت د ډلې سره د کینیا د دغه ډلې اړیکې یو اندېښنه ده.
wants to be a part of the play in
its پښکر داسې معلومیږي چې د اسلامي دولت ډله وس غواړي چې په مرکزی او ختیځ افریقا کې فعالیتونه وکړي او دا هغه څه دي چې موږ باید پاره ډیر اندیشمن شو. دا کینیا شهرواکو دا خبرداري ورکړی دي چې دغه مشکوکو دوه تشتیدلو کسانو سره وسلېسته او خطرناک دي. د کینیا پولیس ویل دي هر څوک چې دغه کسانو د نیولو په اړه معلومات ورکړي نو هغه ته به 2 میلیونه کینیاي شلنګ چې 60000 امریکایي ډالر جوړیږي جایزه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره چې په روسه ښکار په پاریس کې کومه موافقه حاصله سوه او سش کال د اپریل په 22مه د اقلیم په باب د نیویارک په نړیواله غونډه کې د نړۍ د یو سلو اویا هیوادونو استازو لاسلیک کړه. د ځمکې د کورې تودوخه د کمولو لپاره یې 2 درجې سانتي ګرید حد ټاکلی وو، خو یوه تازه ساینسي څېړنه ښیي چې نیمه درجه سانتي ګرید د تودوخه کموالی به د نړۍ په اقلیم ډیره مثبت اغیزه وکړي. په مخکې په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریالي روزان سکربل رپورټ چې سید سلیمان شابه تاسو تر واوروي.
د پاریس په موافقه کې غوښتنه شوې وه چې د ځمکې د تودوخې کچه باید د صنعتي انقلاب د زمانې نه مخکې کچې نه 1.5 درجې او یا 2 درجې سانتیګراد نه لوړه نه وي. مګر ساینسپوهان وایي چې د نوې څېړنې په دوران کې هغوی ته معلومه شوه هر څومره چې د ځمکې د تودوخې درجه ټیټي هغومره به د نړۍ د اقلیم په بدلون باندې ناوړه اغېزه کموي، په خاصه توګه هغه قاروي ملکونه چې د استوا د کرښې سره نږدې پراته دي او ګرمي په کې له حده زیاته وي. د پاریس په غونډه کې د مخ پر ود هیوادونو او د سمندر په غاړه پرتو ځینو کوچنیو هیوادونو استازو زیار وویست چې صنعتي هیوادونه په دې باندې قانع کړي چې د ځمکې د کورې د تودوخې درجه باید له 1.5 درجو نه لوړه نه وي. د موسم او اقلیم پیژندونکو او د جرمني ساينس پو کارل سولایزنر چې د کلایمیټ انالیټکس په نوم د اقلیم د چیرلو په یو مرکز کې کار کوي وای چې نیمه درجه کمواله د هغه هیوادونو لپاره خورا زیات اهمیت لري چې د سختو سیلابونو او سمندري طوفانونو د خطر سره مخامخ دي. بله، زمونږ په لټنې ثابتوي چې 1.5 درجې سانتیګراد تودوخه د نړۍ د اقلیم لپاره خوندي او مسؤونه کچه ده. سولایزنر چې د وروستۍ ساینسي څېړنې د ټیم مشري په غاړه درلودله امریکا غږ ته وویل چې د 1.5 درجې او 2 درجو سانتیګراد ترمنځ د تودوخې توپیر د نړۍ په 25 مختلفو هیوادونو کې څرګندل دی. د ښو حاصلاتو د لاسته راوړلو، د کرهنې لپاره د اوبو د موجودیت، ډیر خراب موسم، د سمندر د اوبو د کچې د لوړېدو او د سمندر د مرجاني ډبرو د ځای کېدو په شمول یوولسو مختلفو عواملونو د رهنما په ډول استفاده وکړه. سولایزنر وایي چې اغیزه به یو شان نه وي، په مختلف ملکونو کې فرق کوي. هغه هیوادونه چې په مرتفعو شمالي سیمو کې موقعیت لري د اقلیم له بدلون نه ډېره ګټه پورته کولی شي. ولې؟ دا ځکه چې هلته ګرمي ډېریږي او د کرهنې لپاره موسم مساعدېږي. خو له بل پلوه کومې استوایي سیمې چې په یقیني ډول ګرمي پکې معمولا زیاته وي د اقلیم بدلون ورته زیاته ګټه نه رسوي. هر څومره چې ګرمي زیاته شي د فصلونو حاصلات یې کمیږي. کله چې پوستوای سیمو کې د تودوخې درجه د 1.5 او 2 درجو په منځ کې د غنمو او د جوارو د فصلونو حاصلات کمیږي.
Another hot spot is the
یوبلا مهمه سیمه چې ساينس پوهانو پکې سړنی کړی دی د مدیترانې سمندر د شاوخوا سیمه ده چې منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا پکې شامل دي. سولانزر په دې باب وايي
Our projections indicate that there will be a reduction of
زمونږ پښبینی خدا دا کې د تودوخه درجه 1.5 اوساتل شي برابر لسوي سبب هر کال د غسیمې په هوادونو کې او به کمیږي. دا چې دا وخت د غسیمه د بوله سخت کمبود سره مخامخ ده او سیاسي ګډوډي او بسباتي هم پکې روانه ده. ډېر امکان لري چې د اقلیم بدلون به حال نور هم ګډوډ کړي او ناوړه اغیزې به هر ځای لیدل کیږي. د سمندرونو مرجانی ډبرې چې غایې د مختلفو سمندري حیواناتو د ژوند د بقا او د ساحلونو د خوندي ساتلو لپاره خورا زیات اهمیت لري. د دې چانس لري چې لټیټي درجه تودوخې سره ځان عیار کړي او دا به تر ډېره حده د سمندر د کچې د لوړېدو د سرعت په سوکه کولو کې هم مرسته وکړي. ساينس پوه سولانزر یو ځل بیا وایي
مونږ غوښتل
چې له دې لارې نه پالیسي سازان آګاه کړو او عام ولسي وګړي هم پوه کړو چې د سمو معلوماتو پر اساس باید پریکړې وشي او کومه غوښتنه چې له بډایو صنعتي هیوادونو نه د پاریس پالې غونډه کې بېوزلو هیوادونو د عملی ګامونو اخیستلو په خاطر کړې وه په واقعیت کې زموږ د دې مطالعې نتیجې ملاتړ کوي. دا تازه څېړنه د اروپا د جیو ساینسز د اتحادیې په مشهور ژورنال ارث سیستم ډاینامکس کې چاپ شوې ده.
Oh, oh, oh.
اوس هم درنونکو د مهمه خبرونو لنډیز اوري. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو یو قومندان جنرال حسین سلامی وایي که چیرې د امریکا او یا ملګري هیوادونه د ایران اسلامي جمهوریت وګواښي هغوی به د هرمز تنګی پې وتړي. جنرال سلامی په ملي تلویزیون کې دا هم ویلي دي چې امریکا باید د وروستیو تاریخي واقعیتونو نه عبرت واخلي. د هغه اشاره د امریکا هغو لسو ماڼوګانو ته وه چې د همدې کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت ونیول شول چې د ایران اوبو ته ننوتي وه. جنرال سلامی دا نه دي ویلي چې د کومو ګواښونو پر اساس به هغوی د هرمز په تنګي کې د امریکا او متحدینو پر مخ یې لاره بندوي. خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خمینایی د همدې تېرې دوشنبې په ورځ د فارس په خلیج کې د امریکا په فعالیتونو سخت انتقادونه کړي ول. د ترکیې واکمن ګوند پلان لري چې د صدر اعظم احمد داوودغلو پر ځای بل کس دغه مقام ته وټاکي. مبصرین په دې باور دي چې دغه کار ښایي په ترکیه کې نامعلوم سیاسي وضعیت پیدا کړي. د څو اونۍ را په دې خوا د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او ښاغلي اوغلو ترمنځ جنجالونه او بحثونه روان ول او پرون یې تقریبا یو نیم ساعت مجلس هم کړی و. د عدالت او پرمختګ د ګوند 15 چارواکو د رویټرز خبري اجانس ته دا خبر تایید کړی دی چې د صدر اعظم داوودغلو پر ځای به بل څوک دې مقام ته وټاکل شي. د اوهایو د ایالت والی او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید جان کیسک هم د خپل انتخاباتي مبارزې نه تیر شو او په دې سره د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ یوازینی کاندید پاتې شو. پرون د ګوند دویم مخکښ کاندید سناتور ټیډ کروز هم د انډیانا ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې د ماتې خوړل نه وروسته د خپل کاندیدۍ نه تیر شو. د استرالیا یو اوسیدونکی پراکاش چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې لپاره جنګیالي استخدام کول د عراق په شمال کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی. د استرالیا حکومت وایي چې ښایي پراکاش د جنګیالیو په استخدام کولو کې تر ټولو لوړ مقام درلود او په وژل کېدو سره به یې داعش ونشي کړی چې نور جنګیالي په استرالیا کې استخدام کړي. د افغانستان حکومت بیا د پاکستان په ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د ارګ د ویان مرستیال دواخان مینپال د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو او امنیتي چارو د سلاکار سرتاج عزیز هغه سرګندونې رد کړلې چې ویلې دي پاکستان په خپل هیواد کې دننه د طالبانو په خلاف پوځي اقدام نشي کولای. او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو روسي په منځګړتوب د سوری حکومتي ځواکونو او یاقیانو د حلب په ښار کې په اوربند موافقه وکړه. په دغه ښار کې په تیرو څو اونۍ کې جګړو زور اخیستی و او لږ تر لږه 280 عام خلک پکې وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د حلب د ښار په شاوخوا کې موقتي اوربند په محلي وخت پرون شپه نافذ شو. په همدې حال کې د سوری حکومت ویلي دی چې په اوربند عمل کوي خو وایي چې دا اوربند یوازې د 8 ساعتونو لپاره دی.
قدر من اوریدونکو پامکری د خبرونې په پای کې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 15-18. په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 24-28. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 23-29. په غزنی کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 22-23. په کندوز او خوست کې به هم نن اسمان شینوي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 24. په فراه کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 28. او په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 28 اټکل شوی ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. تاسو ټوله پر خدای سپارو. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ چې لږ وروسته به دغه خپرونه پیل شي.